اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپرونې ته. د مارچ د اتمې نېټې د ارزښت په هکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږېږئ.
اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کېږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کېږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کېږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یوه نړیواله ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کېږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د ورځن منزل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جوت دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستر جفای کولای شو وایو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د وی ورځ په حیث ترین لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه ونشي، زه فکر کوم دا بستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي، که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنه حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړون حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخه ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په عامه خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دی او لوړان دی لا د خځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي غیر قانوني غیر انساني کلتورونه فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو. دولت به عمومي مسؤل په توګه دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت نو دوی د یو مسؤل په توګه د عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه ده دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي که هغه زوړ وي که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناحق ملامت شي د دوی حقونه ورنه واخیستل شي طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي، دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي، دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي، بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي، دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي، هر لحظه هر شیبه هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و، کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یا غم لدی عملات هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لوی ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، په اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده، که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي، او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې د ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې د شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سره د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغه ماشومانو سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیم مېرمن، یو با تحصیل مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه د برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه د زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي، د دې ته دغه حق ورکي.
bale موږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې، او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور به سرپرسته پاتې ده، او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د میرمنو حق ګڼل کیږي نن ورځ هماغه ورنه اخیستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته ده چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته ده چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد چې د کار کولو په هره برخه کې، اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابره شي.
دغه زمینه که برابره نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید والا ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه چې کولای شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ لوست د ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی، د همدې لپاره ډیرې زوريږي. دا به د دې لامل نه سي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعاً چې اوقدمندان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدی شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی مونږ او تاسو موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم دی مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته منځي؟
یوازې اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصي نظر کا زمانه پوښتنه، نو زه په دې فکر کې هم، په دې کوشش کې هم چې هر ورځ می خپل د میرمن ته هغه قانوني او هغه شایي حقوق چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده په عقد د نکاح کې په عقد د زواج کې په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده په دغه ژمنې وفادار پاتې شم او انشاءالله چې پاتې شوی یم. نو زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل مېرمنې ته خپل ځان سره خپل اولادونو ته د یو ښه ژوند کولو د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره
کړي. بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ د کورنۍ مېرمنو ته ارزښت ورکوئ، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس ورسره کوئ؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د مېرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي. هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د ازادۍ احساس کوم. زه د یو ښه فکر احساس کوم. زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل مېرمنې رضایت حاصل کړم.
ل خپل ژوند نمو داسې تاسو پاره برخه کې مېرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او تعبیر کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما مېرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما مېرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډېر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکړي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، د یو با شخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو او همدارنګه د یو صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته د حقونه ورکړي ترڅو په خپله هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرامه چاپیریال کې، په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي.
بله، تاسو په خپله کورنۍ کې د باسواده مېرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو له خبرو نه ښکاره سوله تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نسي کوی چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړي یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تر اوسه مکتب هم نه ده، اما سږ کال غواړم چې په ښوونځي کې شامل کړم. اما هغه مسلمان ورونه چې د دوی لوڼې په ښوونځي کې وي، له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي کې وي او اوس بې تعلیمه دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپلې لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوریدونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمون سره میل مواد یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځي استاد عبدالعظیم صافی. نوموړي ویل چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پارو پرځه کې چې یاست خوشاله او بریالي اوسئ.
خزه دی ټولنه مهم عنصر او برخه ده. خزه به د هواد په بیلابلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټ د اصول په دننه کې به کار لري، کار کولای شي.
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیوله مجاهد نمړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي. هغه په دې کانفرنس کې ویلی وو چې د دوی نظام به د ښځو ټولو حقونو ته متحد وي.
د ښځو موضوع یو مهمه موضوع ده. اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی. زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړی دی او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي هغه ټول ورکو. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی سي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو، زموږ ټولنې اړتیا حس کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی.
خو د دې کانفرنس لیکس زند وروسته د 2020 کال د سپتمبر په 1 طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یوې ښځې په کې غړیتوب نه درلود او ټول 33 تنه سرپرست وزیران ملایان وو. طالبانو په کابل کې د ښځو چارو وزارت ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول ښځینه کارکوونکي په کور کې نیولې. د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د ښځینه حمامونو دروازې د ښځو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د ښځو تګ منع کړ. د نجونو د زده کړې ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د نجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 23مه د نجونو پر ثانوي زده کړو سره پر بندیز ماتې کړې. د نوي تعلیمي کال په پیل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پخوانیو ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې شي. زرګونه نجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته تللې وې ناهیلي کورونه ته ستنې شوې. ځینو یې د ښوونځیو د تړلو دروازو مخې ته وژړل. په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله. نرګس چې د نهم ټولګي زده کوونکي دی وايي له هم هیله مند ده چې یو ورځ به ښوونځي ته ستنه شي.
کله چې نوي حاکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کېږي.
خو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازې تړل د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و. له دې سربېره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړی، پر ښځو یې حجاب اجباري کړ، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته ښځې دې موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر ښځو دې سیم کارتونه نه پلوري. له دې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2020 میلادي کال د سپتمبر په 20مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصله دوایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلي او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي، خپل هیواد لپاره کتلي، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه غواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلي. هغه ما په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زموږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. موږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی موږ لپاره.
د طالبانو دا پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. د ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړې وغندله. ظریفه غفاری د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دی د نجونو او افغان ښځو لاسنیوی وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې ښځې ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوي قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم دې څرګندونو د محصلانو غبرګونو دراوپارول. حسینه چې د پانتون محصله د وایي
دا خبرې زنه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغو ټولګیو کې چې هلکان او نجونې سره یو ځای وي هغوی سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډېر کم و د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ انچاب منظم و خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغانو نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته یې د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټولې افغانې ښځې په کورونو کړې. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویلي وو چې کارونو ته دې نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو غوښتل شوي وو چې پر خپل ځای دې د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تېر نظام کې مدافع وکیل و وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور یې کېنوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي ده چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تېر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر ښځینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمی په نوم یوې افغانې ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې ښځینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفا وکړي.
زما پر څیر ډېری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره درلوده د محدودیتونو په تړاو بی دندې شولې او پر کور کې نستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې، تر پوهنتونو پورې، تر رسنیو پورې، او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه پخوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنې وړ دي.
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې کار کولی نشي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده. په قرآن کې موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه پر ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې خزو او رزینه تاگ را تاگ و لکور و تلی هم محدود کلی. دوی بگن و خارونو که ده خزو عام همامون و ترل و پارکونو ده چمخ که اونه که دو رزی خزو تا دورتگ اجازه ور کرده و ده تیر نومبر پامیاش که پا بشپرتوگ ده خزو ور تاگ منع کرده.
د آزادی ملمه
لا اوس هم در سرا د زړه لکومې لرم پاکه سپېڅلې مینه د باران پټما ماتور ببرې کړلې او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راشنه شي زه د باران پټما بیا تور باروت وریږي هر شیبه را تا شیبه شیبه دی شیبه شیبو که زرب کرم ترین کلون جور شی انتظار دیر اگود شو ما اوز حساب زدکره اوز که مکتب که وای زب کامیاب اوما ما نمنگی چو ما چو مور می چه پیڑ را کرا زما زړګی چې ما چو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هېواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیسته ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډېر ارمانونه لري خبرې کوم اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته در پیژني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کل سبا او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وږمه فضلي دی او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په قندوز ولایت کې کړې دي د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا لس کاله کار کړی دی
په کومو رسنیو کې مو کومې دندې ترسره کړې دي
لس کلن سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغه شوم نو ما رسنۍ اورېدې زما ډېره علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وو خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره وم وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته څلور پنځه کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم تلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په حیث مې کار کول وروسته له هغې پنځه کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویب سایټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلی او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع که د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب ما خلاصو زما مور را باندې غوسه وه ځکه چې هغې مور دانو تشویشونه یې درلودل د کوره وتل د دوی لپاره کله چې لورې د کور نه وځي بېرته راځي تشویش زیات وي خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم زما ورونو یعنې زما ملاتړ وکړ یعنې ما توقع نه درلوده خو خوشحاله کړم. ځین مخالف وو لا هم دي، خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه.
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي. څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولی شئ ژورنالیست واوسیږئ؟
خبرې به نه پوهېږم، جالبه یې نو لپاره که زما لپاره جالبه ده، ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده. زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو، فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو. زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم، نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو د خپل پلار سره اورېده. نو ما هم زړه کې دغسې یو هیله وه. زه هغه وخت کې هېڅ مکتب ته نه تلم، بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې یعنی زه ډېره وړه وم، ماشوم وم، شاید ډېرو کسانو دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته ځو، بیا به کار کوو. خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم. بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم، خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیست ته جوړوم. هغه وخت زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم، خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول. خو دغه باندې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي. نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماته پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې.
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو، له ادبیاتو، له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط و، او که نه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو.
تکل صاحب، دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه، خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه. ما ځینې شعرونه ولیکل، ډېر افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل. خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه، بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم. ما هغه شعر ورته ولوسته، خو ومې نه ویل چې دا د چا دی. کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چای، نو هغه ماته وویل دا به د رحمان بابا یې. ښه، نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسې فکر وکړم. نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه. کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم، هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو، هغې ته ما لار پیدا کړه. خپل همکارانو سره به هغې ته هره اونۍ تلو، او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو. نو هغه هم ډېر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم. خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول، او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې، بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډېره مصروفه شوم، لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول. تر اوسه پورې هماغسې تازه ډېر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې، کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم.
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم، په کومو برخو کې مو ډېر فعالیت کوو؟ خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم، ما مختلفو برخو کې کار وکړ. زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو، ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و، موږ په ټولو برخو کې کار کولو. خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم، زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې، هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده، او بله سهارنۍ خپرونه وه. نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي. خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم، هلته مختلفې برخې وې، هم رسنیزې، هم د خبر برخه وه، هم ټولنیزې برخې. بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه، ټول کار زما د خبر سره و، یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده.
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تکل سي، ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، ما لومړی غزل مې لیکل، او وروسته مې شروع وکړه په لنډو کیسو باندې. لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، خو چاپ ته نه دي وتلي، او د ماشومانو لپاره مې کیسې لیکلې. او وروسته له هغې ما په لنډې شعرونو لیکلو باندې پیل وکړ، ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول. داسې فکر مې وکړ چې لنډ شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لنډ لغاتو کې لنډ جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راونغاړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل یې خوندورې. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړه، لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزل ونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکل.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، هغه کې زما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یو داسې ټولنه وه چې واقعا د ډیرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو، دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل، هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسېږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنا چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوي وې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلی فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ذکر صاحب، زما لپاره ټولې شاعرانې ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعرانې دي، او هغه ښځې چې په کورونو کې دي بې سواد دي، دوی کولی شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېرې جالبې جالبې لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړې یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملال شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم همغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي، په آزاده توګه یې ولیکو. په نورو ژبو کې موږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په جرات سره بیان کړي. د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی، البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کېږي، دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډېره پورې دغه جرات کړی دی، او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داسې ښکاري چې یوه ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي؟
همدغه جمله ما غوښتل ووایم، هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرات لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چا نه پوښتنه وکړي، له یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولی فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم، زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه وه. خو کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهلو چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګلي د چاپ راته و داسې، او هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در اصدی را دید.
اوران دی زوده رزیات مننا وگمه فضلی چه لازده راژیو سر خبری کوی، تاسو دی شیر دی طولگی دی چاپ دی پلان یادوانا وکرم، دی راتلون که لپاره چه پلانو نلاری؟
دی راتلون که لپاره کتاب چاپ هم غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې په راتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوښته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بېخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیلې او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم، خو اوس زموږ د ټولو هیله همغه ده، د ماشومتوب هیله، د کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې موږ وکولی شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولی شي زده کړې وکړي، او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشومې دي وکولی شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري، او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړئ، په څه رقم یو چاپیریال کې رالو یا شوې او څه مو پستر ګولیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي، او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم. زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه، نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالاحد نوم ایښی و چې زه به د عبدالاحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم. خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه، او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه.
عبدالاحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوئ، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په زه به ډېره ماشومه وم، یا زه پیدا شوې نه وم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه وم چې زما په یادېږي، زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم، او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر را په یاد شو چې همدې باندې اړوند دی، زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته یې حساب را زده کړ، اوس خو مې خیال ته ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو، ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی، او د ګوړې ټوټه هغه شنه د غنمو پټي، او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: پشنه آسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، پشنه آسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپل خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوئ آغلې فضلې؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل هغه ارمان ووایم ده چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي.
که مونږ باسواده مور ولرو او هغه باسواده ماشومان وروزي نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو، ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلي، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
جانان بدشم دتات کو دهار مر جان بدشم دتات کو دهار مر جان بدشم لسند پور وره گر گر دور وره لسند پور وره گر گر دور وره دجنو سره خل گئی کڑے تک توره دجنو سره خل گئی کڑے تک توره Vete que tore, tore, tore Lesenda pore, pore Gurgure, tore, tore Lesenda pore, pore Gurgure, tore, tore Disin fogara Shpala wala
جنف یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم سنم مکل ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا.
پوهان